خبرونه ته شرخلی په دې خبرونه کې په افغانستان او غونډي پاکستان کې د ورستیو سیلونو پاړه بحث لرو په دغه دواړو هیوادونو کې لا اختر را ورسته د سیلونو له عمله پولیسکونو کسانو ژوند له لاس ورکړی دی او پولیسکونو کسان ټپین شوی دي په زرګونو هکتار مځکه هم په دواړو هیوادونو کې سیلونو لاندې کړی دي د خلکو کورونه یې ړنګ کړی دي او خلک له مشکلاتو سره مخ مخ کړی دي د سیلونو مخنیوي څرنګه کېدای شي خلک باید څه وکړي او ولې سیلونه زیات شوي دي په ورستیو کلونو کې په افغانستان او پاکستان کې څو کاله مخکې په پاکستان کې د سیلونو له عمله ډېر مځکه لاندې شوې او شاوخوا یو زر وسو کسان ووشل شول لاغه ورسته د پاکستان چارواکو ویل چې پاکستان ته شاوخوا 10 میلیارډ ډالر تاوان وشته دي چې د همدې تاوان لامل تر اوسه پورې د پاکستان په اقتصاد باندې منفي تاثیرات شته تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په فیسبوک کې وګورئ همدارس کولی شئ چې په یوټیوب کې وڅارئ او خپل نظر له موږ سره شریک کړئ را پښیم د خبرونه ملمنوت ل لندن د اسکایپ لاري خلیل احمد نادم د افغانستان د کابل پانتون د مزک پیژندنی په خونه او استاد عبدالت په استودیو کې د په مشال رادیو کې زما همکار سر عالم مومن را سره ده ستاسو دوړو هر کله کوم شرغلی نادم سپ ک ستاسو له لمړی دا وورو د سیلونه پورسیو کې زیات شي بده البته خلک دا وایي چې د اقلیم د بدلون سبب ده تاسو ته علت څه ښکاري
اول خو سلامونه تاسو ته شیبر صاحب درون ملمته په باس کې او تاسو همکاران ته درونو لیدونکو اوریدونکو د تاسو تلویزیون خپل سلامونه نیکیلی وړاندې کوم شک پدې کې بنئ چې دا تغیرات د اقلیم چراغلې او دا به پر هوا باندې پر اقلیم باندې تاثیرات لري او ورختنه به دا به غیر نورمال کیږي دا مسله ده اما ډېرې مسله پدې ده چې دا یو سایکل دی په صلات په تو کلونو کې تکراریږي او بل دا چې افغانستان هم د دې هوادو ترمنځ د ایران او د پاکستان ترمنځ ده چې پاکستان هم د هند سمندر سره دغه دی ام سرحد دی او پسند کې دی ام ایران هم دی فارس خلیج هم دی کسپیان د بیر سره دی ان خامخه د دیو د تحصیل لاندې راځي د تبخیرات او بوچ کیږي افغانستان ته راځي بل دا چې دای وادونه دا سیلابونه دی په یوادو کې لکه افغانستان او پاکستان خصنه افغانستان چې داسي د هایدرولوژي د تایقات او برخ کې متاسفانه چې ډیر ضعیف دی یعنی هر یو باید چې مرکزونه د تایقات ولري د هایدرولوژي مراکز ولري چې دوی د کلونو د سب ولري د تغیرات په اقلیم کې او د سیلابونو مسیر او دا شان دوی ته باید معلوم وي چې د دې او د مخنیوي لپاره بیا دوی وکولای شي چې هغه تدابیر ونیسي
مننه مومن صاحب په مشال رادیو کې تاسو تازه د سیلونو په اړه څه راپورونه لري
د اپریل په ولسمه چې کومې شمیرې خبرې شوې دي او پاتې لسمه باندې نو دا غتر مخه په خبر پښتونخوا کې د دردش کسان هغه په ورستیو سیلابونو کې هغه مړ شوې دي دغه سي شپږ سلوي هغه جوړولي د دین علاوه په بلوچستان کې د پر د اتمي د تلسمه اپریل د شمیرو تر مخه حالته کې بیا اته کسان هغه وجل شوې دي نه هجوبلې دغه سي په پنجاب کې ولس کسان هغه په سیلابونو کې او دغه سي په بارانونو سره تړلو پیخو کې هغه مړ شوې دي او بل لسګونه جوبلې د دې نه علاوه د سنسوبه کې هم توانونه اوخت دي خو تر ټولو زیات توانونه چې کوم دي هغه په خیبر پختونخوا کې دي د خیبر پختونخوا په چترال کې کوزدیر کې بردیر کې پیخور کې مردان کې مانسیره کې او دغه سي نور یو شمیر سیمو کې دغه توانونه رامسته کړی دي او په خاص توګه بیا چې کوم کورونه ځانمن کړی دي نو په خیبر پختونخوا کې څه باندې 1900 کورونه هغه چې کوم د خبر پښتونخوا د قدرتۍ پتون پر وړاندې د مبارزې اداره ده پی ډی ایم نو دا غوي د 13 اپریل د شمیرو تر مخه څه باندې 1900 کورونا هغه ته تاوان وخته دي ځنې په جزوی توګه ځنې په مکمل توګه غاړه لګیدلې.
نادم صاحب تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې د یو سرکل ده یعنی بعد له څو کلونو یو ځل بارانونه او دا شان زیاتیږي یعنی کچرته د څو کلونو وروسته خبره وي فرضاً په متحده عربی اماراتو کې هیڅ کله هم د راپورونو له مخې دومره سیل نه و راغلی لکه دا پلاچ راغلی ده وای په یو ورځ د یو کال باران ورېدل.
دا ما ویل چې د مزکی تودوخه چې دانشمندان پر دې باندې همیشه بحث کوي دا تغیرات کیږي بل دا چې تاسو امارات ګوري امارات په یو صنعتي هوا تبدیل شوی دی او دومره فابریکې دي ګلخانه یي غازونه تولیدیږي دا ټول منفي تاثیرات پر اقلیم ولري خامخابه پر دې باندې تاثیرات کوي او دا کار شوی دی اما دا وړاندیز کېدای نشي سره نشي ویلای چې دا د انسان در تر عقل او تر انسان تر تدبیر له بسله خارج دی چې دی وکولای شي چې وړاندیزونه وکړي چې څنګه کیږي څنګه نه کیږي اما ځینی وختونه مسله علایم کولای شي وړاندیز د علایم وکړي نو په یوادو کې لکه افغانستان مول چې دا باران خو هم رحمت دی هم مصیبت رحمت پغه صورت کړي چې باران وری او هغه تدابیر د دولتو لخوا ونیول شي د اعمار او ارقام په حساب چې 200 د سندونو او د سیلابونو دی کولای شي چې د سیلابونو د ځایونو چې سیلاب راشي مقالته بدون جوړ کی استنادي دیوارونو په غزای کې چې تخریبات راوړي جوړي کی نو دا به په اصله رحمت وی چې دوی بیا د اوبو د ذخیره په اساس دوی کولای شي د کنورګر د پر زراعت د پر ذخایر جوړ کی اما مصیبت هغه ده چې دولتونه په دې فکر کې نه دي تایقاتی مراکز نه لري چې دوی د وڅېړي په لاخره تدابیر ونیسي ما په یاد دی مونږ په جودیزی او کارتوګرافي اداره کې یو شوبه په نوم د شوبه د پرواز دولت یو زاز کامره مو دولت مثلا په دې
استاد ندیم بله
د د ډاکټر نجیب الله تر سقوط مخکي موږ دولوله او دا څه مسله و چې مثلا و سیلاب راغلی یو ورځ بعد یو دوه ورځې بعد به اندیش تیاره په اوایي قواو کې د موږ په خدمت کې او د موږ کشافان به د دغه زاز د کامرې سره وتله او دلته به جګېده په هغه ساعتو کې چې هلته سیلابونه و دوی به عکس برداري او فلم برداري کوله ال دل دوی ته معلومه چې دا کم ځای سیل شروع شوی دی تر کم ځای دا سیل تللی دی سایه د تخریب چیرې دی او څنګه کم ځایو کې ضرورت دی چې بیا هلته مخنیوی وسی بیا موږ د دغه عکسو په وسیله نقشې ترتیبول دولت ته ورکول دولت بیا خپل هغه مشخصو ادارات وظیفه ورکړي چې په آینده کې د دې زیات تخریبات مخ څنګه نیولای شي څنګه استنادی دیوارونه جوړولای شي.
بالکل شیبر صاحب همدغه کې پاتې کیږو چې زمنګل تک کم چارواکو سره خبرې کیږي لکه د بلوچستان د قدرتي پتونو په وړاندې چې کوم مبارزه ادارې مشر د فیصل خان دغه زمنګ خبرې شوې د اپریل 13 باندې نو هغه ویلي چې غټ مسالم دغه دا لکه ځنی سیمه داسې دي چې هغه کې مخکې بارانونه سیلابونه نه دی راغلي په پاکستان کې هم ځنی برخه داسې دي په بلوچستان کې چلته کې مخکې سیلابونه یا دغه بارونه دومره ډیر نه لشي دا غوښتل چې موږ ځینی توګه باندې هغه ته تیار نه و چې دا غیر پرمنګه داسې بندوبست کړی وي په خاص توګه هغه د گوادر ذکر وکړو چې گوادر نووس موږ ته د اوبو د وستلو لپاره هیڅ داسې بندوبست نشته او موږ لګي ماشينري د څو ورځو نه لګیدا چې دغه تل کې مو بجه مشو چې غو باسو نو دغه چې به تاسو ګوري په خبر پښتونخوا په چترال کې داسې نور غریزي سیمې دي هغه کې هر کال بارانونه راځي او سیلابونه راځي پلونه ماچی
سړونه
ماچی سړکونه ماچی خدایي باوجود هلته چې ځای کمی د قدرتي پتونو پړان د مبارزې داري دغه خپل حالې زلي وکي خو د پیښور نه د اسلام آباد نه چاغو تمرسي ورزینو ډیر تاوان نړولي نو زما هم دغه پښتنه وستاس نه چې په افغانستان کې کڅه هم نادم سه به اوڅه یادونه وکړه خو روسي بارانونو سیلابونه هلته په کمو کمو سیمو کې څومره تاوانونه کړی دي لارې یاغه بندي کړی دي.
په افغانستان کې کوم څومره راپورونه چې ازادي رادیو لري تلفات په لسکونو دي، په لسکونو کسان ژوبل شوي هم دي، او تر ډیر پورې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې تقریبا په ټولو کې بارانونه شوي دي، خو په دوه دېرش ولایتونو کې زیانونه اوښتي دي. د افغانستان په غرب کې، په هرات کې، په فراه کې، په هلمند کې، په قندهار کې، په روزګان او په فراه کې ډېر سخت سیلونه راغلي دي، په دغه په پکتیا، پکتیکا، ننګرهار، په کونړ کې له کونړم د ډېرو سیلونو راپورونه درلودل. یعنی تر ډېره پورې د افغانستان لویدیځي، جنوب لویدیځي او د افغانستان جنوبي او مرکزي سیمې ډېرې ځپل شوې.
جګورنې بیا عملیات څنګه دی هلته؟
د ژغورنې خلک کار کوي، ځکه چې په خپل په جنوب سیمو کې داسې چې له اورزګان سیم کوم راپور درلود، په هغه کې هغه د طالبانو چارواکو ویل چې غواړو چې له خلکو سره مرسته وکړو، خو سیلونو پلونه وړي دي، لارې ورانې کړي دي، زموږ بيخي موټر هلته تیرې دی، نو چې له خلکو سره مرسته وکړي. خلک په خپل په دې برخه کې له یو بل سره مرسته کوي او غواړي چې د مخکنیو سیلونو تجربې هم ځینې خلک لري چې په دې برخه کې ځانونه وښوري. او خو په ډیرو ځایونو کې دا کار نشي کولای. په شهرونو کې دا کار شوه دی، اوس مثلا په کابل کې چې کل بارانونه ډیر شول په دې تیرو یوې اونۍ کې، بیا د کابل شهروالي موټران راوصل، لکه څنګه چې تاسو د ګوادر خبره وکړه، بیا وبو په پایپونو کې تخلیه کړي. خو یو خبره بل ده، د هغه یو لنډه ویډیو ده د WFP په دغه لنډه ویډیو کې تر دې مخکې په ایکسپانډ کې لیکلي دي چې دوی په افغانستان کې په تیر یو کال کې تر 400,000 کیلومتره ډیری ویالي جوړې کړې دي. دغه وړو ویالو هم لسیلونو سره مرسته کړې ده، په دې شک نشته. خو لوی خوړونه او داشان سری په جنو ځایونو کې بیا ستونزې شته. لنادم صاحب نه کوور، نادم صاحب په افغانستان کې لکه مومن صاحب چې ویل چې په جنو سیمو کې خوړشته سیل اوبه راځي په غو تیری شي، لیکن په جنو سیمو کې اوس فرضاً له سروبي مو راپور درلود البته د سین برهم زیات ته خدا سیل لزان سره دومره کانی او ډبري او بوټي او دشان راوړي وسه په سړکونو تر واوښتل، که څام سړک ډیر لوړ وتره الاتې سره ولې سیل دومره سخت وي.
زه تاسو ته وایم چې یو وقایع ده په اصطلاح چې مخ ده دي چې مثلا د مرز راسي وقایوي تدبیرات وي، مثلا د مرز، اما د اوبو په حسابم دغه څه ده اوس کې تاسو وګوره افغانستان خو تقریبا 15% واریده، ات 15% افغانستان غرنه یواته نه دلته دا کې دایسي چې دایقاتی مراکز اس نقشې ته یکی چې هغه شیلی دي، شیلی واقعا چې سیلاب راځي د شیلو څخه د ډیر خطرناک دی، په مخته چار شیراسي وړي. خبره دا ده چې دا دولت تایقاتی مراکز کولای سي چې دوی ته په اصطلاح داسې نقشې ورکړي چې په مسیر د دغه سیلابونه څوک کورونه جوړ نه کړي، تایسات جوړ نه کړي. او بل مسله آبرو دی، په هر ځای باید چې هر هیواد د پاره باید آماده ونیسي او آبرو چې معلوم نه وي دغه تلفات رامنځته کوي. اوس وګورئ زه تیر کال جلریس څخه تیر سم بامیان ته تلم، جلریز کې سیل راغلی او روشیا چې ډیر کورونه وړي، په دې چې په مسیر د دغه کڅام سیل نه و، اما د مسیر دی د سیلابو په مخ کې و چې دا خلک باید دلته کورونه نه وای جوړ کوي. اما متاسفانه چې خلک دا شان پیسال دا نه مراکي او دولت هم په دې کې پاتې دی چې دوی ته توصیه وکړي مثلا مسیر د سیلاب، مسیر د سیند تعین شي او خلک پرې نږدي چې په مسیر کې دوی کورونه دا شان جوړ کړي. نو دغه د پاره ضرورت خپل دولت ته چې دولت په دې شانو باندې باید دغه وکړي. بل دا چې یو استلارو په نوم دی اپچوش د نن په خارو کې، ما دغه کابل شهروالي ته څو میاشتې وړاندې ما دوی ته ویلي و چې تاسو اتا یو کال مخکې هم ما خپل دوی ته خپل پیغام مې کې خو دی چې تاسو دغه سړکونه جوړوي او په انخ کې تاسو کانال جوړوي، تاسو ولي جوړوي پدې ولي کې پار سل متر سل 50 متر تاسو یو 10 متر څاپه استله یو قطر د لاس انچ قطر 15 لاس انچ قطر تاسو اوفر کې چې دا او به چې راځي نه نوځي زمزکی ته هم دمزکی لاندې او به اضافه کوي هم په استله د بچړک باندې دا او به نه راوځي ام ګټل سي ام تاوان نه سي ولسته دا دا شان ما پیشنهاد کړی دی چې متاسفانه که پام کې ونی ولسی دا خو ډیر خې نو اول خو ما تاسو ول چې ضرورت دا دی چې څوک چې تخصص لري په دې شان کې د دوی نظریات باید واورلسی او د دوی د نظریاتو په اساس باندې دا نقشې ترتیب شي او هغه تدابیر ونی ولسی
شکر صاحب د دوی د خبرې په تړاو باندې که تاسو ګورینو په خبر پښتونخوا کې زیاتره خاري سیمو کې منګه عدالت کې چارواکو سره خبرې شوې دي نه چې منګه خلکو ته ویلي دي چې په نقشه باندې کور جوړوي دغه زلزله کې یا چې بارانونه راشي نو که پرس که تاسو په داسې ځای کې کورونه جوړ کړئ چې هغه خوړونه راشي وچ خوړونه باران کې پې اوبه راشي هغه که یو خو هغه کورونه ویسي نو بل خو هغه اوبو ته هم مخه بنده کړي دغه اوبه بر راوخیږي نو خلکو د هغې باوجود هغه چې خلک یې نه مني او خاص توګه په کلیوالو سیمو کې خو خلک وایي چې زما خپله ځمکه زه چېرته کور جوړوم دې کې د ریاست څه کار شو. د دې نه علاوه که تاسو وګورئ نو په کوم د پیپونو ذکر چې دی که موږ ته پیپونه وایو په سړکونو کې د کورونو مخې ته دا پیپونه جوړ شوي دي په دې نالو کې ویستل شوي دي پلونو کې ویستل شوي وي نو خلک څه کوي راځي ګندونه د کور مخې ته په هغه نالې کې ورغورځي او هغه پیپونه بند کړي چې پیپونه بند کړي نو اوبه خپل سړک ته راوخیږي نو د خلکو زموږ جوړیږي په دې
دغه ستونزه په افغانستان کې مشته. د نادب صاحب ته ډېره معلومه مثلا د افغانستان په شهرونو کې خلک فکر کوي چې دغه د خاک جارو ځای ویالی دي مثلا پیپسی وڅی یو بوتل کې شای واخلی او هغه کثافات تلته په ویاله کې اچوي د خلکو تر مرستي پوري د اوبو د متخصص نجیب الله صدیق څرګندونې لرو.
سیلابی اوبه هر څومره چې ممکن وي باید په ساحه کې خامه ځایونه ته هدایت شي. دا خامه ځایونه کېدای شي ژور ځایونه یا هم کندې وي چې په سیند د سیند په غاړه یا د ویالې په غاړه کې موجود وي یا هم کېدای شي چې وچې برمې یا وچې ساګانې وي. نو دا دوه مخې تعقیبوي. یو یې دا دی چې دا اوبه فرصت مومي چې په طبیعي توګه ځمکې لاندې اوبه ته ورسیږي او د ځمکې لاندې اوبه تغذیه کړي. او بله مهمه موضوع یې دا دی چې دا اوبه د سیلاب شدت لاندنیو سیمو ته کموي.
نادم صاحب دوی وایي سه خلک که چیرته په دې کې مرسته وکړي چې کله سیل راځي د دې سیل مسیر د داسې خوابند یو سیسې هلته ژورې کندې وي دا به د اوبو له لاندې سچ سره مرسته وکړي. آیا عام خلک هم دا کار کولی شي د سیل په برخه کې چې مرسته وکړي؟
ښه اوس خو دغه تعمیرات چې جوړېږي ما دغه وړاندیز هم کابل ښاروالۍ ته وکړي یا تهران ښاروالۍ ته چې که تاسې دغه غټ تعمیرونه جوړ شي دلته مشه په لندن کې د خپل کور مې دی مثلا د بام او بچ راځي هلته نال کشکړې د مزیک لاندې او چوشته یعنی به شي د عمومي دغه تم نه زی د درناج ته نه زی نه دلته زی دام کدا چیرې دا کار وکړي چې هر کور خپل اوبه رانمایي کې یو او چوشته نو دام راسته کولای شي دا اوبه بل اخره تقسیمي شي داسې سیل په حساب باندې نه درکېږي.
او بخښه نادم صاحب او بخښه تاسو خبرم دغه اوب چوش نوم ستاسو ورته کوي په کورونو کې خلک دا کار کوي لیکن په کورونو کې خلکو ته پر مصرف نه تمامې شي چې الته څو جوړ دي
ډېر ارزان فقط یو لار ورته کني یو ځای فقط اوفر کوي ډېر نه چې د 10 متره د 15 متره کې دوی وکني دا خامم زکه ته ورسی به دغه اوب نه نوځي
یعنی دغه ځای باید لکه د څو پر رقم باندې خالی وي
او کوچنی وی او کوچنی دومره دغه نه چې ډیر سپرور وی واره می اخره مثلا 40 سانتی متر په قطر باندې هم چې وی کېدای شي چې دا اوفر کیږي
او مخې دا خو به زمونږ زینو کې دا مسله جوړی چې کم لند دیوالونه وی آبادی وی هغه تم تاوان رسې چې د کم د کیوبر ډنډ شي نو خو کې دیوالونه تم تاوان رسې خاص توګه چې کچا دیوالونه
نه 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 دا خو نزی دیوالو ته دا تمزکی لاندې زی قطعا نزی دیوالو ته خپل دا تجربه لرم ما لیدلې دا کار دا ډېر ګټه رسی دا هم د مزکی اوبه اضافه کیږي هم د سلاب په مجموع توګه چې تاسو وګورئ هر کور چې دا ولري سړکو ته اوبه نه وزي او فشار په دیوالو باندې نه راځي. یو خوشبختي دا ده چې بر سر چې کابل او ځینې ولایتونه چې اوس په خوا به دا پیپسی بوتلونه چلوس خوشبختی داده چې داسې کمپنی دی چې دا ټول اشغال په اصطلاح دوی ریسایکل کوي دغه د پاره اوس نه پاتېږي دا شان چې څوک یې وغورځي یعنی دا کمپنی راغل دوی په ګټ هم ده مثلا دی دا اشغال څخه د پوسټونو د کچالو پیاز د شان څخه دیزل جوړي او هغه توفاله ساختمانی مواد جوړيږي دا نور بیا بوتل او دا اوس مربا بیا الایدا ریسایکل کیږي دا بیا اوس دا خبره ډیر شری کڅم یو څوک علامه کې د جرمنی څخه دیمانه چا وغوښته چې زه ولارسم کابل شاروالی ته چې دا ور سره شریکم چې دوی دغه ریسایکل فابریکې دی راځي او فقط دوی غواړي چې د 15 کال د پاره قرارداد دوی سره وسی چې دا اشغال بل چاته ورنه کې دوی ته ورکی نو دوی داسې کمپنیګان ستاسو فابریکې دی جوړیږي اوس کابل ته د تللی دی فکر کوم نور ولایت هم تللی دی او دا ګټه ده چې اوس په ولوتو خلک به ډیر ناشي په دې چې دا ضرورت دی چې خپل کمپنی دا
البته دا د سبا مثلا د کابل پوسین کې دغه وسټي او بوساته ډیر لوړ شوې ده د کابل پوسین کې چې خلک کومي خبري کوي وایي چې یا ولایت اراده چې بیا هم همدغه کثافات ځینې خلک د کورونو لمخې سین ته چې دا شی په پېښور کې مسته په اسلام آباد کې هم شته او په کراچي خو ترې ډاکه ده
بالکل او په خاص وګل ده کې بیا غټه مسله ده چې دا کم دو بو غټ ډیمونه دي تر بیلا ډیم شو یا نور شو نو هلته کې صفائی نه ده شوی چې کومه شګه ده یا نور دغه چی دي کثافات تاسو ذکر وکړو هغه دومره ډیر شوی دی چې لږ اوبه راشي نو هغه اوبه د ډیم نه راوځي نو هغه نورم تاوان رسوي دلته چې کوم ډیمونه دي په خیبر پختونخوا کې په خاص توګه نو هغه نورم تاوان رسوي ځکه چې ډیمونه نه دي پاک شوي دغه سینا نیرونه یا د غټ غټ کوم کینالونه چې دي دا نه دي پاک شوي چې دا نه پاکیږي نو اوبه پکې کمې راځيږي نو یو تاوان رسوي بل دا چې د بجلی د پاره چې کوم اوبه پکار دي نو هغه هم نه برابرېږي بیا
تاسو مهمه مسله ته اشاره وکړه د ادم صاحب په افغانستان کې دا هم یو سنځه ده کنه لکه د مومن صاحب شوی مثلا پوتیرو څو لسیزو چې په افغانستان کې جګړې وي دا بندونه سم نه دي پاک شوي دا بیخ ډک شوی مثلا په سروبي کې چې دا سیلونه راغلي دي ممکن یې ویل ته هم دا هم بي کثرنګ
او ما چې د وزارت انرژي سره یو وردا خبره پورته کړه موین دی او بو ماته ویل چې اتا دا دومره په سلا د خاوري او دبري او دا شان په بندو کې ذخیره شوی دی چې د دوی دومره مصرف کوي چې دوی دای پاکي دغه پردای بل بند جوړ کلا ویل ارزانه تمامېږي اما دا مسله ما په فکر سمه مسله نه ده پدې چې باید پاک شي د موید زیست لپاره د اوبو لپاره دا باید پاک شي پدې چې ام د اوبو د ذخیره ځای ډیریږي ام په سلا دا بیا د سیلابونو د مخنیوي لپاره شته اما په سلا هیڅ شی اوس بی فایده نه دی هر شی چې وی یار تیګه چې وی که لوش وی که خاوري بیا د ریسایکل کیږي په نور مسایل باندې استفاده ځنی کیږي دا څه نه دی چې بیوده هیڅ شی بیوده نه دی هر شی چې دولت تصمیم ونیسي هغه فابریکی چې دوی کولای شي ریسایکل کی برته
څنګه نادم صاحب د حکومت غبرګون ته اشاره وکړه چې حکومت وایي که موږ نوي ډیمونه جوړو نو هغې مادونه خرچه نه راځي څونه چې ډیمونو پاکولو راځي نو هلته کې چې کوم پوهان څه زموږ خبرې کیږي نو هغه و چې دا ځینې کمزوري هیوادونه یا حکومتونه چې دي هغوی دغه دا سیلابونه دا قدرتي آفتونه دا د ګټې او وسیله ګرځي چې موږ ته نړیوال مرسته راکړي ځکه چې اوس موږ د خلکو سره خبرې کیږي نو په خیبر پختونخوا کې چې کوم تاوان شوی دی نو د هغې لپاره د خیبر پختونخوا اعلی وزیر 50 میلیونه روپۍ هغې دغه کړي جاري کړي دي نو که دغه 50 میلیونه مخکې د خلکو ته ورکړی شوی وي نو هغوی په ځان خډډ د خبر برابر کورونه جوړ کړی وی د دې نه مخکې هم د فروری په میاشت کې د مارچ په میاشت کې هم دغه سیلابونه راغلي وو نو د پاکستان اعلی وزیر اعظم چې دی هغه د یو کس لا د کور په سر باندې 1.5 لک روپۍ ورکړلې نو که دغه پیسې مخکې د خلکو ته ورکړی وي دا چې کوم حکومتونه وسلانی نو کې دې شي چې دوی دا بس کورونا خپل نقشه باندې جوړ کړو سمځه ته جوړ کړو خو زموږ چې په هانسره خبرې کې پسیمه کې نو هغه و چې کوم کمزوري هوادونه دي هغه دغه سي قدرتۍ پتونه هغه د پیسو دراټولول یو وسیله ګرځي
نادم صاحب که تاسو په دې برخه کې نظر سره شریک کړئ څه تدابیر باید ونیول شي چې دغه سیلونو مخه ونیول شي ځکه په دې تیرو کلونو کې هم په افغانستان کې هم په پاکستان کې سیلونو ډیر ورانه کړی
ما خو مخه ویل چې دا مسیر د سیلابونو تعین دی سید چې دوا کال درې کال 15 کال مثلا دا سیل نه کیږي نه یا اتکل یا لاس کال هم مسیر معلوم دی نو دوی داخله
بچنه غوړم په افغانستان کې چې څومره موږ راپورونه لرو په یو ځای نو کې هم سیلونه راغلي دي هیڅ کله سیل نه راغله
نو دا سینه دي چې بخینه دي راغله چې کلونو کلونو مخکې راغلي اما مسیر معلوم دی سره چې وګوري په نقشې کې خوسان و چې دا کیهانی تایقات یا فضائی تایقات تاسو ته وایم چې ډېر په واضح توګه تاسو پاکستان کې لیدلی شئ مثال در کوم تاسو دا د آمو سین و څنګ ته چې ودرېږئ تاسو فکر کوئ چې بستر د سین په کلونو کلونو دغه بستر و اما چې بیا فضائی عکس ته چې وګورئ تاسو ته ښیي چې د کوم ځای دغه بستر کوم ځای ته راغلی یعنی تا دا واضح لیدل کیږي چې دا مخکې څنګه و کچیری یو تایقاتی مراکز وي دغه عکسونه واخلي دوی بیخي په واضح توګه لیدلی شي چې مخکې څرکم و اوس څنګه تغییرات راغلي دي یعنی د دغه تغییراتو پر اساس باندې دولتونه کولی شي چې پلان جوړ کړي ستراتیجي ورته جوړ کړي او پالیسي ورته جوړ کړي او د آینده د تخریباتو مخه ونیسي.
نادم صاحب وبخښئ، دا حکومتونه جدي ولې نه دي دا تاسو په خیال باندې؟
خوب افغانستان متاسفانه مخ دی د 15 کال خو دغه و د جنگونو مخ کی مثلا نفوس هم لګو او مثلا د داوود خان په وخت کې دا ټول د موږ پلانونه چې اوس عملي کیږي د شهید داوود خان پلانونه دي. پس له دې چې څور د کودتا نه وروسته بیا جنگونه رااله بیا پسته په اصطلاح مجاهدین چې رااله دوی خو هم د جنگ کې اخته و اصلا په دې ځان چا فکر نه کوي. دې شل کالو کې هم چې دنیا راغله غیر د چورو چپاول نه بل شی نه و چې هر څوک د ځان دپاره اصلا مخکې هم شیبر صاحب چې مونږ تاسو قصه وکړه چې هر څوک خپل د جیب د ډکول دپاره و اصلا په دې سی کې چا قصه دغه فکر ونه کوي چې د آینده دپاره ښه پلان جوړ کړو شهرسازي هغه نورمونه هغه علمي مسائل په نظر کې ونیسو چې څنګه
خو نادم صاحب وبښئ په پاکستان کې څه اټکل کوي چې هلته څه علت
پاکستان هم جدا د افغانستان نه تاسو ما مې 15 کال ژوند کړی دی چې ولا دومره فساد چې هلته اداري فساد چې هلته هم دی یعنی تر افغانستان ډیری لګ بنی یو د مونږ هم دا مجاهدین چې هلته تللی او چې رابران ټول فساد دغه ځکه او افغانستان ته انتقال کې متاسفه
د دې له خطر چې دا بحث راغوند کو نادم صاحب څه فکر کوي چې د سیل له اوبو تاسو مخکې ته اشاره وکړه چې هر څه څوک مثبت استفاده هب کولای شي د سیل له اوبو نه د افغانستان او د پاکستان خلک څه ګټه اخیستای شي؟
خو ډیر خیر اول خو دغه سیندونه چې افغانستان لري مثلا که بندونه جوړی شي بعد اول خو پاکستان ونه بیریږي د څخه
چې ولې خبره قطع کوم د بند جوړیدل خو اوجده پروسه ده یعنی فرضاً کلونه کلونه وخت ور د سمدلاسه 2023 کال دی لته وو بو دغه د دوړو هیوادونو ولسترنګ
استفاده کوي. زه به د صرف یو خبرو کوم په بلوچستان کې تل کې خلک وایي چې واړه واړه زینې ډندونه جوړ کړی شي چې موږ د پټیو بکو د سیلابونه سیلابي وبو چې کمی دي باید چې دې لپاره ډندونه جوړ کړی شي چې موږ تیدا پټیو بکو ځکه چې بلوچستان کې زیاتره ځمکه نه باراني ځمکه ده نیرونه نشته
البته وبنشته دا یو وړاندیز نادم صاحب تاسو څه فکر کوئ؟
او زه نه زه فکر هغه خو به هیڅ سید چې دغه سیلابونه چې اوس معلوم سو د کم ځای راغلي تر کم ځای زیخ ما مخکم تشریحات ورکې دوی دي دا خو بندونه جوړږي استنادي دیوالونه جوړږي اما د اوبو بندونه 3 کال تر 15 کال وخت نیسي چې جوړ شي. دا خو د یو غټ ستراتیژي د پاره دومره وخت نه دی چې وکی پدې چې د اوبو ذخیره په هر صورت کې هم د افغانستان په ګټه ده هم د ګاونډیو په ګټه ده. هر چې اوبو ذخیره چې ما مخکې ویل چې افغانستان 15% اواری ده 15% غرنۍ واده ده هر چې اوبو ذخیره سي هم د باغ د تولید لپاره خدای هم د اوبو د ذخیره لپاره هم د محیط زیست د تغییر لپاره هم د ګاونډیو په ګټه هم د افغانستان په ګټه ده کدا کاروسی او دوی بعد دیتا اته افغانستان ته دوی مرسته وکړي چې بندونه جوړ شي او دوی ته هم خیر مونږ د پاروم بخي.
نادم صاحب ډیره مننه چې په دې باس کې مو برخه سره واخیسته. محمد صاحب له تاسو هم مننه کوم او دا اوریدونکو هم مننه کوم چې په دې باس کې تر دې مودې را سره وو. تر بل خبرونې مو خدای مان.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګنوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته. د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او له متفاوت زاویې د اونۍ د مسایلو شننې ته ځانګړي خبرونه و مې ورسته مهار کړې کوم. دا اونۍ مو هغه کورنۍ سره مخ کوم چې له 1400 کالو راهیسې د کابې شریفې د کلیګانو د ساتلو شرف په برخه ده. پروان کې لاغه کرنیز نندارتون هم خبرېږي چې سوداګر وای طالبان ورته په زور ژیړ بوشکۍ بمونه راوړل او ننداری ته کې خودل. لاغه هندي میلیارډر مو هم خبروم چې خپل 2 میلیارډ سرمایه خیرات کړو خپلې د ملنګي کچکول تر غاړې کړ. پر اسرائیل او د ایران برید او د افغان سیاستوالو خبرګونونه پرڅو لدی هم خبرې کې خو تر هر څه لمړي د اونۍ د مهمو سیاسي او ټولنیزو مسایلو د سر ټکی یو تر بل د حکمتیار او طالبانو سیاسي زور وهنه. حکمتیار اختری زکتنې خپ دراز وکړي وايي افغانستان کې لا هم امریکا فعال حضور لري. طالبانو لیدنې کتنې او بریا ټلویزیون وربند کړي.
تامبست خبره د همدغه سیرا چې موږ نن په افغانستان کې استخباراتي او د تروریزم ضد مضبوطه اداره لرو او امارات اسلامي هم په خپلو ژمنو باندې ولاړ دی او عمل کوي.
موږ بار بار توصیه وکړ دي رسنیو ته چې اصول باید مراعات کړي. کم اسلامي ارزښتونه چې دي، کم ملي ارزښتونه دي، د تعصبي مسائل دي، یا هغه رسنیز اصول دي، هغه باید مراعات شي. موږ حتی د اختار تر سرحده پورې لاړو.
د طالبانو د حکومت پر ضد د وسلوالو ډلو اتحاد ازادي جبهه او مقاومت جبهه په خپل منځي یو والی ټینګار کړي. ملګری ملتونه بیا وایي د دغو ډلو په بریدونو کې اداوي خره کول ورته سخت کار دی.
در سرزمین ما در حال حاضر هیچ گونه باور به سال و گفتگو با رژیمی که در نتیجه یک توطئه بزرگ داخلی و خارجی قدرت را غصب کرده و کشور ما را در لبه پرتگاه نابودی قرار داده است نداریم.
البته من په خپل شخصا د ټولو هغه ډلو مخالفت کوم چې څوک د ټوپک لاره څوک د جنگ لاره د افغانان ترمنځ خارجي اشغال موجود نه اوسي د افغانان ترمنځ د وسلې څخه کار اخلي مونږ مردود ګرځو جنگ منتفي ګرځو خو مګر د خلک چې کوم لار باندې روان دي اماراتین دې د خپل ولایت د خلک دې پر آماده کوي چې دې په مقابل کې سیده وسلې ته لاس پی.
تاسو خپل ځان د پام نه د اسلامي امارات مشرانو ته وایم په څو دولت کې در باندې خبرې کیږي، څو ملکو کې در باندې کیسې روانې دي. دا باید تاسو د دې ولس لپاره پالیسي کې تغییر راولي او ولس باندې رحم وکړي او کوي نه کوي د تاسو ټیم پورا ده.
ویدم زم بیا څوک دې چې موږ خاطره روان دي
و ام یبه یو څوک مرګ راخسته دي نو زکه زموږ خاطره روان دي.
د طالبانو واکمنۍ کې لومړی وار د فلم جوړیدل کندهار کې زرچینار پروډکشن د اختر په مناسبت په زړه پورې فلم ریلیز کړ. خو د غجالب فلم کې هیڅ خزینه اداکارانه نشته.
هنر د لارې نه موږ هر رقم د خدمت کولې شو چې موږ اکثر په ټولنه کې اکثریت خلک به سواد دي، د هغه سواد کچه به دي ډیټا ده. نو دا عامه پوهاوی لپاره بهترین لار چې ازمایښت شوې لار ده هغه هم دا ده د ډرامې، فلم او د سیریال بیا د تیاتر دغه سټیجونه دي او دغه دغه ډرامې دي چې د دې لارې نه موږ عامه پوهاوی کولی شو.
بل خو هلمند کې د اختر متفاوت خوشحالي د شادیان دختې د ګل سرخ میله سکال اختر سره په بل رنگ کې رنگوه. د هلمند سنگین چې په جګړو مشهور دا ځلې خلک اختر کې په کرکټ سره راټول.
د کندهار د شهر څخه راغلی یو او مزار شریف ته دلته د شادیان ته راغلی یو. ډېر ښایسته یو کلی ځای دی
د شادیان ته راغلی یو. ډېر ښه هوا ده، ډېر ښه پنت خي، ډېر د کندهار خلک راغلی دي.
نو نورم ډیر خلوب ډلې وې پوښلې هو زموږ ټیم ماشاالله ډیر زیات مهنت وکړه او پایله هم دا شو چې موږ پایلو وګټله.
او د مدینه منورې د ملمنو د سخی خادم مړینه شیخ اسماعیل سلویخ کاله د نبوي جماعت په زیارت کوونکو په خپل لاس برابر کړي چای، کافی او خرما به وشلي. بیا هم سړی مشي. په پاکستانی رسنۍ او د دې هواد د کورنۍ چار وزارت له قوله خبر ورکړی چې له پاکستان د اپریل په 15مه د افغان کډوالو د ستنولو نوې لړۍ پیل شوې چې په ترڅ کې به په زور او خپله خوخه نږدې 1,000,000 افغانان ستان شي. پاکستان له نومبر تر اوسه دوه پړاو کې نږدې 540,000 ناراجستر شوي افغانان راایستلي، خو دا لږ افغانان په نخښ شوي چې ACC کارتونه ولري. د کډوالو ملاتړ ادارې او فعالان وایي دمګړی پاکستان کې 850,000 افغانان داسې دي چې ACC کارتونه لري، خو تیرو شاوخوا 2,900 کې ترې 8,000 نه زیات کسان افغانستان ته ستانه شوي.
متاسفانه چې په دغه کې بیا دا څنګه په خبري غواړي دا ټیم درته دوه کې ټوکی وزار چې بیا موږ دې بیا خپګای
د شاو خشپه ګلکو افغان کډوالو په زور ډیپورت کولو پس د پاکستان حکومت اوس دغه پریکړه کړې ده چې د 15 اپریل څخه به هغه 8,000,000 افغانان کوم چې ACC کارډونه لري دا افغان کډوال به په زور د پاکستان څخه افغانستان ته ډیپورت کول کړي. دا هغه افغانان دي کوم چې دلته په پاکستان کې رجسټرډ افغانان دي. د دوی په حق لباندی د پاکستان حکومت دغه پریکړه دا د غندنی وړ ده.
پاکستان د تیری لړۍ په پیلول ویلیو چې ناراجستر شوی افغانان د دوی امنیت ته ګواښ دی، خو په دې اړه لاسنه دی ویلی چې ولی راجستر شوی افغانان هم راشي. د سیاسي چارو شونونکو وايي پاکستان د طالبانو پر حکومت د خپل غوښتنو منلو لپاره د مهاجرو ستنول د فشار په توګه کاری، خو بلخوا داسې ښکاري چې طالبان دې چارې اندېښمن کړي نه دي، بلکې د سمبالولو لپاره یې نړیوالو سازمانونو ته سترګې په لاره دي.
د پاکستان اسټابلیشمنت او حکومت غواړي چې پښتو افغان حکومت سیاسي او امنیتي فشارونه وارد کړي او لدې لارې خپل سیاسي امنیتي او استخباراتي او هم اقتصادي موخو ته ورسي. موږ متاسفینو چې په دغه تخلیو کې د افغانانو پر اصلولو کې یوازې هغه بیوزله او غریب افغانان راشلل کیږي او هغه څوک چې مالدار دي میلیونو نا روپۍ لري، هلته پراخې پانګونې لري، سوداګري لري او حتی داسې خلک چې د مخدره موادو او نور کاروبارونه لري هغه هلته پریښودل کیږي، بلکې د نورو لپاره هم زمينه مساعدوي چې ورشي او هلته میشي. هلته ډیرې افغانان شته چې پاکستانیانو د کورولونو کلدارو په بدل کې د پاکستان تذکيري او شناخت کارډونه ورکړي رسمي ادارو یې ویته زمکه او جایدادونه فرصت مساید شوی چې وایخلی مارکیټونه ولري او پراخي سوداګري ولري. دا فشارونه صرف د هغو بیوزلو افغانانو لپاره دي چې د ستونزو سره مخ دي.
دغه راس پاکستان یو بار بیا د افغان ناروغان او پایوازانو په وړاندې د تورخم دروازه تړلې چې د طالبانو د روغتیايي کمیسون په ټوکنې دغه واته د درمنن لپاره سفرونه کول.
دورځ په جریان کې به 65 ډول دورځ سره پورې ناروغان ته اجازه و تر څو پورې پنګرار کې چې دا ځنګړې کمیشن ناروغان ته جوړ شوی و لدوینه هغه ځنګړې د پرشیټ یا خطر لاس کې او دغه په واسطه باندې تورخم ته او لغینه په خونخوا ته سفر وکړي. عامل په د پاکستانی چارواکو دا بولی چې مونږه هیڅ هغه شخص ته چې هغه زموږ هیواد داخليږي بغیر د ویزې د پاسپورت اجازه نه ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د کرکټ ملي لوبډلې کپتان حشمت شهیدی بیا په تورخم کې افغان کډوالو ته د خپل هغه مرستو رسول پیل کړی چې امریکا ته د سفر په ترڅ کې ورته راټولې کړې وي. هغه ویلي په تورخم کې د راستنیدونکو افغانانو لپاره د دله خوا د کمپ د جوړولو چارې 80% بشپړې شوې دي.
نو هغه یو ورځ هم د ما په نظر چې دوی په خیمو کې تیرې دي غو پرتل په کور کې تیر کې دوی لپاره ډیر فهم کنه دی او په دې کې مونږ تر برخه پورې تر وبو پورې چې سولري برق او وب د ټولم په نظر کې ورته نیول ان شاء الله د ټول امکانات ورته برابر.
او دا ښکاري چې د طالبانو او حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ د ناندریو لګیدل او لا هم سور نه دی او طالبانو یې دا ځل د تازه سرګندونو په بدل کې د بریا په نوم تلویزیون ورتړل. راپور نشته چې د طالبانو حکومت پر هغه د ورستیو پراخو ولسی لیدنو لامل هم بندیز لګولې، خو د حزب سرچینې په دې اړه ازادي رادیو ته نه د تایید او نه د رد خبره کوي. طالبانو دا اقدام ورسته لاغي اخیسته چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په یو اختری زلیدنه کې خپل پلویانو ته د افغانستان فضا لا هم اشغال شوی او بلل او زیاته کړ چې د امریکایي استازي په قول افغانستان کې لا هم امریکا فعال استخباراتي حضور لري.
موږ د امریکا هیڅ ډول حضور نه منو، موږ د بیگانه هیڅ سلطه نه منو. د د افغانستان په یو انچ کې هم د پردي تسلط نه مون، د شوروی په خلاف هم موقف هم دا و، د امریکا په خلاف هم موقف هم دا. موږ له طالبان هم وغوښتل چې د افغانستان لپاره د امریکا د خاص استازي تام ویست هغه وینا باید رد کړي چې د کانګرس په وړاندې کړې وه چې نن موږ په افغانستان کې فعال حضور لرو استخباراتي، او د تروریزم ضد زموږ اداره او حضور ډیر مضبوط او فعال ده.
له دغو څرګندونو یې لا دوه ورځې تیرې نه وې چې طالبانو د جمعیت ګوند اړوند نور ټلویزیون او په کابل کې د حزب اسلامي اړوند بریا ټلویزیون د فعالیتونو د بندولو اعلان وکړ، او د دوی نشرات یې له اسلامي چوکاټ سره نابرابر یاد کړ.
له هغه ځای چې اطلاعات او کلتور وزارت د رسنیو یو حمایوي ادرس دی، موږ بار بار توصیه وکړ د رسنیو ته چې اصول باید مراعات کړي، کم اسلامی ارزښتونه چې دي، کم ملی ارزښتونه دي، د تعصبي مسائل دي، یا هغه رسنیز اصول دي، هغه باید مراعات شي. مونږ حتی د اختار تر سرحده پورې لاړو، خو هغه ځای چې ونس و وزارت دغه مسأله کمیسیون ته راجع کړه، چې په دې کمیسیون کې تنها د دولت نمائندگان نه، چې اطلاعات او کلتور وزارت په نمائندګي د آزادو رسنیو د ټولنو د رسنیو د اتحادیو نمائندگان هلته دي، مونږ سره ټولو په هغه د اصول پرانا کې دا فیصله وکړه چې دغه رسنۍ د باید محکمې ته معرفي سي.
خو حبیب الرحمن حکمتیار چې تر ډیره د خپل پلار ګلبدین حکمتیار ویاندوی هم کوي، په خپل اکسپانا پر لپسې ټویټونو کې طالبانو ته د ګواښ په ډول ویلي، یوازنی شی چې تاسو به یې له موږ نه ونه ګورئ هغه چوپتیا ده. حبیب الرحمن حکمتیار ټینګار کړی چې د بریا ټلویزیون نشرات اسلامي و، خو طالبان له اسلام نه خپل یو تعریف لري او نه پرېږدي چې بل څوک واقعي یا د په وینا حقیقي اسلام باندې خبره وکړي.
د حزب اسلامي افغانستان سره د امارت مشکل چې دی په اساساتو کې دی، په سیاست کې دی، په طرز او تفکر کې دی. البته اساسات سیاسي اساسات درته یادوم، نه دینی او عقیدوي اساسات. دینی او عقیدوي اساسات کې موږ د هغو سره مشترکات لرو، هغه د شرعي نظام غوړي، موږ هم شرعي نظام غوړو، خو مګر د شرعي نظام په پولي کېدو کې، د شرعي نظام پر اوسلو کې زموږ د دې سره مشکل دی. هغه د نجونو ښوونځي چې دی بدګڼي بند کړي دي، د درې کاله برابرېږي، د نجونو پر تعلیم باندې باور نه لري، په پوهنتوني باور نه لري، په کار باندې باور نه لري. مګر موږ وایو چې هر هغه کار چې نارینه کولی شي او نارینه حق لري چې د اسلام سره په ټکر کې نه اوسېږي، ښځینه هماغومره حق لري او کولی شي چې هغه کار وکړي. همداسې نور موږ دولس رای ته چې د احمد ورکو دولس پر رای باندې باور لرو، او دغه سیس چې د موږ د خلفاو راشدین دوران څخه راغسته، د اسلام څخه راغسته، نور خلکو کې د جمهوریت څخه راغسته اوسېږي، د دیموکراسي څخه راغسته اوسېږي. موږ په دې باور مند یو چې دیموکراسي او جمهوریت هم د اسلام څخه دغه ټکی راغسته دی، د خلفاو راشدین دوران ته کلاړ شو. نو زمونږ او د دې اختلافات چې دی په دغه اساساتو کې دي. سره
بل خو د طالبانو د دوی د دفتر ویاند او قطر کې د دوی سفیر ډاکټر نیم وردک ته منسوب اکسپانی د وضاحت په ډول د ټام ویست وینا خبره کړې او زیاته کړې ده چې ګلبدین حکمتیار ته داغه د خبرو جواب ټام ویست ورکي. خو نوموړی په دې ټویټ تر نیوکو لاندې راغلی او فعالان ویلي ډاکټر نیم وردګ اوس په دې کار سره د ټام ویست د دریز ویندوی کړی ده. طالبان چې د ژیړې بشکې څنګه لا هم نیولې ښکاري، تیرونه یې په پروان کې د وطني او کرنیزو تولیداتو نندارتون کې بوشکۍ ماینونه نندارې ته یخي وو چې پراخ غبرګونونه یې پارولي. خلکو نیوکه کړې ده لومړی ځل نه ده چې طالبان تولیداتي او غیر مربوطه نندارتونو ته خپل ژیړ بشکۍ بمونه نن نباسي، بلکې تر دې وړاندې د علوم اکاډمۍ په علمي نندارتون او د بلخ د حضرت علي روضه کې هم نندارې ته دا بمونه یخي. خو دا ځل طالبانو د پروان د وطني کرنیزو تولیداتو نندارتون کې چې زیاتره په افغانستان کې دننه تولیداتي وچ میوې د ورځني استعمال توکي او لاسي صنایع ورته راوړل شوي وو، له خپلو دغو بوشکۍ ماینونو سره په بنر لیکلي په دغو 50 افغانۍ تمامې شوي بوشکۍ لس میلیونه ډالري ټانکونه ویجاړول. بلغاړه یو شمیر سوداګرو د هویت د نه افشا کولو په شرط ازادي رادیو ته ویلي د طالبانو یو ځای قومندان اقبال سادات او وسلوالوي په شین زور پر منل چې د کرنیزو توکو تولیداتو نندارتون کې د دوی ژیړ بشکۍ ماینونه هم نندار شي. دوی ویلي د سوداګریزو او کرنیزو محصولاتو نندارتونونه د ماینونو او چاودیدونکو توکو د نندارې لپاره مناسب ځای نه دی، خو طالبانو په خپل سرداکار وکړ او چاته د پښتنې کولو اجازه هم نه وه.
نندارتونونه د دې لپاره جوړیږي چې دنیا د دې نه خبر سي چې په یو ملک کې کوم تولیدات دي، که هغه په زراعت بخش کې دي، که هغه د اقتصاد په بخش کې دي، که هغه په هر بخش کې دي. نو د دې لپاره دا یو ډېر ښه قدم ده. نو بعض کارونه چې کیږي په دې کې پر مثال بعض نور شیان په دې نندارتونو کې نندارې ته ایښودل کیږي. د امارت اسلامي خصوصا د وزارت تجارت نه زموږ خواهش ده او چې په دغه نندارتونونو کې صرف هغه توکو ته اجازه ورکول شي کوم توکي چې د افغانستان په صنعت کې د افغانستان په تولیداتو په زیاتوالي کې د افغانستان د تولیداتو په معرفي کول په انټرنیشنل مارکیټ کې ښه رول لري.
او په داسې حال کې چې افغانستان کې امنیتي پیښې اوس کمې شوې دي، خو وروستۍ یو څو اونیو کې د اختر د میلو له کبله ټرافیکي او ځینو سیمو کې سختو بارانونو، تالندې او سیلابونو افغانانو ته درنه مرجو بلاړولې. د طالبانو د ټرافیکو لوی ریاست وایي د اختر څلور ورځو کې د 102 ټرافیکي پیښو له امله د ټول هیواد په کچه لږ تر لږه 50 کسان مړه او 150 یا نور ژوبل شوي دي. په دغو پیښو کې خونړۍ یې د کندهار د یوې کورنۍ د 50 غړو مړینه وه چې د کندوز له اخترېزې میلې نه د ستنېدو پر مهال د یو کور درې وروڼه، یوې اوښې او بلې نږدې خپلوان د موټر ابوختو پیښه کې مړه شول. بلخوا سختو بارانونو، تندروهنې او سیلابونو هم د طالب مطبوعاتي سرچینو په وینا لږ تر لږه 70 کسان افغانستان کې وژلي او 50 نورې ژوبل کړي دي.
طبعا دغه اورښتونه په ډیرو زیاتو سیمو کې سیلابونو سبب سو او دا شمې څنګه کولای شو سیلابونه مدیریت کو، دا باس په دوه سطحو دی، دا خبره په دوه سطحو دی. باس وړل اول دا چې موږ باید د حکومت په کچا د خبرداري سیستمونه جوړ کو، خلکو ته خبرداري ورکو. بل دا چې دا د خلکو ترمنځ د طبیعي آفاتو خصوصا د سیلابونو په اړه د عامه پوهاوي کچه لوړ کړو، ځکه خلک اوس هم طبیعي آفات او که زلزله ده او که طوفان ده او که سیلاب ده په کمه سترګه ګوري، سره له دې چې مخکې له مخکې خبرتیاوې خپرېږي. نو مهمه دا ده چې عامه پوهاوی رامنځته شي.
او د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال دفتر وایي د ایران د سفیر مرستیال سید حسن مرتضوی له مولوي عبدالکبیر سره یو لیدنه کې ډاډ ورکړی چې ایران به د طالبانو مخالفانو ته په خپل خاوره کې د فعالیت ځای ورنکړي. د مولوي کبیر د دفتر اعلامیه وایي د ایران مرستیال سفیر ورته ډاډ ورکړی چې تهران د افغانستان او ګاونډیانو هیوادونو ترمنځ د خراب اړیکو پلوي نه ده، بلکې د مثبت تعامل لپاره لاره برابرې. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي معاونیت دا خبر وروسته لاغي ورکړی چې تیرونی د افغانستان ملي مقاومت او د افغانستان د ازادۍ په نومونو د طالبانو د مخالفو پوځي جبهو مشرانو یو انلاین غونډه کې د دې ډلې د حکومت پر وړاندې پرګړې مبارزې ټینګار کړي. د افغانستان ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په دغه غونډه کې چې د افغانستان د ازادۍ جبهې د یو شمیر قومندانانو او نور غړو د وژل کېدو د لومړني تلین په مناسبت جوړه شوې و، ټینګار وکړ چې له طالبانو سره له پوځي مبارزې پرته بل لار نشته. بلخوا د افغانستان د ازادۍ جبهې مشر یاسین ضیا په دې ناسته کې ویلي هر څومره ژر چې د طالبانو مخالفې ډلې سره یو ځای شي هومره ژر د ده په وینا د طالبانو د حکومت عمر لنډېدای شي.
هدف مبارزه و پیکار میهنی ما در چارچوب جبهه آزادی افغانستان جنگ طلبی نیست. ما یک نیروی جنگ طلب و آتش افروز نیستیم، بلکه مبارزه ما برای برقراری صلح آبرومند و پایدار در کشور می باشد. گروه غاصب و خشونت باور طالبان دشمن مردم، تمامیت افغانستان و زیست مسالمت آمیز ساکنان این کشور است.
د اسلامی امارات نمی گفتن دا دا چی تاسو واری تیر دا چی نظام پلاس در غیار چی در نلار او بل تاسو چی را غیری افغانستان تا کاختی برا غلی دا نو رازو دیتا چی کل زوانان در نو تختی دل لار و تل وطن پری خود در به در پر ملکو کی دی لگ دا پالیسی کم نرمخت را ولی تاسو خپل ځان ته پام نه ده اسلامی امارات مشرانو ته وایم په څو دولتو کې در باندې خبرې کیږي، څو ملکو کې در باندې کیسی روان دي، دا باید تاسو دی دی ولس لپاره پالیسی کم تغییر را ولی او ولس باندې رحم وکړي. او کوي نه کوي تاسو ټیم پورا ده
د ټولو هغه ډلو مخالفت کوي چې څوک د ټوپک لاره څوک د جنگ لاره د افغانان ترمنځ چې خارجي اشغال موجود نه اوسي د افغانان ترمنځ د وسلې څخه کار اخلي مونږی مردود ګڼو، جنگ منتفی ګڼو. خو مګر دا خلک چې کوم لار باندې روان دي اماراتین دې ته په لویلاس دا خلک دې ته پر اماده کوي چې دې په مقابل کې چې د وسلې ترلاسه کړي. یو هغه چې څوک حوصله لري لکه د حزبیانو په شان باندې هغه وسلې ترلاسه نکړي، مګر هر سړی چې د حزبی نه دی
هر سړی چې دی د ټوپک په ژبه در سره خبرې کول غواړي. همدا اوس چې دی ته په سنګر کې د جبهې ازادي سره ژبې مقاومت سره د داعش سره چې دی لاس او ګریوانې سبا دا د هم لري نه اوسېږي چې سبا فاطمین بیا سره راپورته کړي.
او سم ټولنیز شبکې اختر بار چې په خوان تیر شوی وي، مګر د مزار شریف په شادیان دخته کې سکال د اختر په ورځو کې را د بره شوی د ګل سرخ څلوي خورزانې میله خلکو په خورا خوند روانه کړي. د دغه ځای خلک چې هر کال په سرلی کې د سرو بخملي ګلانو په راټو کې دوه شادیان دخته ته د خوښیو لپاره وتل، د طالبانو له راتګ وروسته پکې د کورنیو په ګډون بندیزونه لګېدلي او محدودیتونه هم لري، خو په ټولنیزو رسنیو د خلکو خبرې کړې خاطرې ښیي چې سږکال دا مراسم له اختر سره برابر او نارینه لپاره رنګونه دوه چنده وو. د شادیان دختې په ګل سرخ میله کې ګڼو خلکو د پاراګلایډنګ یا په هوا کې د الوت ننداري هم وړاندې کړې. د اختریز او پسرلنې میلې ته سکال هم د تیرو کلونو په څیر د ګڼو ولایتونو خلک ورټول شوي وو چې د نورو لوبو تر څنګ پکې د اسونو ځغلونه او ګلیپرانه لوځونې میله هم ځانګړې وه.
انډیوالانه غلې موږ د ځان لپاره شپانه لپاره انډیوالانه یو موټر کې راغلې یو ډېر ښه هوا د ډېر ښه پنجره کې ډېر ښه سفر مو وکړ. ډوډۍ ما دې ګلته شپځې کړې ده ناستې بس وسو زو ډوډۍ بلارډیر د خوشحالي احساس کوو. د پراشوټ بیا جلا خوند کې د غلوړ ځای څخه کله یو نفر راس پښکې کې کړه دوه نفر پښکې راتاسي نو دا ډیر جالب بازي ده. نو وسه موږ دلته هم نه وډیر شفاند کې
او کسام طالبان ویلي چې سکهال کابل کې د اتیا زر امنیتی کمرو په وجه اختر آرام تیر شو، خو جګړه ځپلي هلمند کې چې ګڼ خلک په اختریز میلو نور ولایتونو ته تللی وو، پاتې خلکو یې د اختر خوشحالي د لوبو په نندارو لمانځلي. دغلته د سویلی ولایتونو په کچه سکهال تر ټولو لوی د کرکټ تورنمنت جوړ شوی چې د اختر ورځو کې د فاینل لوبو نندارې ته زرګونه خلک ورټول ول. دا لوبي چې کال کې دوه ځله د اختر په ورځو کې د هلمندي سوداګر لخوا جوړیږي، دا واري ټول ځای خلک په نام نه مشهوري سنگین ولسوالۍ ته ورټول کړي وو او د هلمند ترڅنګ پکې د کندهار، فراه، نیمروز او د جنوبي پښتونخوا له بلوچستان ایالت نه لوبډلو ګډون کړو.
دلته راغلي هلمند ته هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ کې د شش لوبي کېږي. شش ځوانان راغلي د لیر ځای سره راغلي مرن د لیر ځای سره راغلي دلته سیالۍ د سره کېږي، ښه کرکټ کېږي، د لیر وایته خلک راغلي دي.
خو په پنشیر کې بیا د طالبانو امر بالمعروف ریاست ویلي له هغه سیلانیانو بیلوالو نه لډوګانې قیلونونه او د دوی په وینا د شریعت خلاف توکي ټول کړي چې د اختر ورځو کې پرې بوختول. او د ټولنیزو شبکو بل جالب موضوع تیرونه دا و چې د طالبانو په واکمنۍ کې په لومړی وار کندهار کې د وطن په نوم یو فلم جوړ شوی چې لوبغاړي یې ټول نارینه دي. دا فلم د زرچینار پروډکشن لخوا جوړ شوی چې د کندهار دوه ممثلینو رونو سمیو الله چینار او اتاولا زر لخوا اداره کیږي. د فلم مرکزی لوبغاړي سمیو الله چینار او اتاولا زر دي چې د قانونو د مافیا پر ضد جنګي خود دا ښکاری چې د فلم کیسه تر ډیره هندي پښپاو کې جی اف فلمونو ته په پام جوړه شوی. سمیو الله چینار او اتاولا زر تر دې وړاندې تنظیم ویډیوګانې جوړولې چې د ټولنې په ناسم واقعیتونو د تنقید ژبه لرله.
هنر د لارې نه مونږ هر رقم ته خدمت کولای شو. زمونږ اکثر په ټولنه کې اکثریت خلک بې سواد دي، د یادې سواد کچه ډېره ټیټه ده. نو دغه عامه پوهاوی لپاره بهترین لار چې ازمایښت شوې لار ده هغه هم دا ده، د ډرامې، فلم او د سیریال یا د تیاتر دغه سټیجونه دي او د دې دغه ډرامې دي چې د دې لارې نه مونږ ښه عامه پوهاوی کولای شو.
بلخوا له افغانستان ډیر لري په لندن کې هم د افغانستان یو شمیر سینمایي لوبغاړي د اختر په مناسبت سره راټول شوی او د خپل نوو فلمونو لپاره مراسم ونیول. دغه مراسم ته یو شمیر افغان فرنګیان او سیاسي فعالان هم د فلمي لوبغاړو د هڅونې لپاره ورغلي.
ترکیه، ایران، خپل د فلم ستوري ته ډیر ارزښت ورکوي. باندې موږ پرسمه چې د خپل ستوري ته یو ډیر ښه ارزښت ورکړو. هغه ستوري چې دمګه کلچر، هنر، تاریخ ژوندۍ ساتي. ارستو یو تاریخ کې وای هنر او طبیعت، هنر او ادب، د هنر د طبیعت او د هنر تقلید ده.
او سم د نړۍ له ګډ ګډ نه جالب خبرې. د نړۍ په اوسنی تاریخ کې تر ټولو جالبه پیښه بیا تیرونه دا و چې د هند د ګجرات خار یو میلیونر سوداګر ل خپل میرمنې سره یو ځای خپل ټول شتمنی خیرات کړ او د درویشې ژوند یې غوړ کړ. بویش بنداری نه یوازې خپل 2 میلیارډ دی سرمایه خیرات کړي، بلکې لمرمنې سره یو ځای د دنیوي ژوند لټول اسانتیاو مخړول او د رهبانيت ژوند ته مخه کړي. بویش بنداری چې د تعمیراتي کارونو لامل د هند گجرات همت نگر کې مشهور پانګوالو د جینمت مذهب پیرو دی او په رهبانيت کې داسې اقدام کوونکو ته تاریخ دنیا وایي. تر دې وړاندې د نوموړي وړلور او زوی د رهبانيت ژوند تللی وو او د خپل کورنۍ له ټولې سرمایې لاس اخیستو چې اوس یې تر پلارو مور هم متاثر شوی. دوی رب روانه میاش په رسمي ډول خپل ټول خپلوانو سره رابطه قطع کی او هیڅ مادي شی به ورسره نه پریښودل کیږي، تر دې چې ټول عمر به یب لبخې ګرځي او کچکول په غاړه به د خلکو لخوا شکرانه کې ورکول شوی او توګ باندې ژوند تیری. او راځي چې له هغه بختوري کورنۍ سره مهم ملاقات وکړم چې تر قیامت ورته د کعبې شریفې د کلیګانو د سپارنې دعا او وعده ورکول شوی. شیبی کورنۍ چې په مکه مکرمه کې اوس یو د مشهور صحابي عثمان بن طلحه په مسیانو کې راځي، دا ځل د کوچنی اختر په ورستري د حرمین شریفین ادارې ځانګړي انځور نه اخیستي. پنځورونو کې شیخ صالح بن زین العابدین الشیبی او ورسره زوی عبدالرحمن الشیبی او المسیان د کعبه شریفې لکلیګانو سره لیدل کیږي. دغه کورنۍ له 1400 کالو ډیره موده وشو چې د کعبه شریفې کلیګانې ورسپارل شوې. کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړه نو کلیګانې حضرت عثمان بن طلحه ته وسپارلې او ورته ویل دا کلیګانې به تر قیامت له تا او تا نه وروسته ستا له کورنۍ او المسیانو سره پاتې وي. خو په اختر کې له حرمین نه بیا بد خبر دا و چې هلته یو ډیر سخی انسان چې له 40 کالو راهیسې د مدینې منورې د نبوي جماعت ملمنو ته وړیا چای اوبه خرما او کافي ورکوله ومړ. د غجالب او پزله پوری انسان شیخ اسماعیل ابو السبا شپږ نوی کاله عمر درلوده او د ژوند تر اخره یې هر ورځ لک تر لګه د نبوي جماعت 300 نه تر 500 زیارت کوونکو ته په خپل لاس چای او کافي تیاروله. شیخ اسماعیل اصلا د سوری او هلته په هما خار کې زیږیدل، خو لزګونه کال وړاندې سعودي ته راماجه شو او د عمر تر اخره د پیغمبر د ملمنو په کوربه او خادم باندې مشهور. او د نن ومورزم په همدې ځای سره رانغاړو. هر جمعه له سید شینواری سره د افغانستان سیمه او نړۍ د مسایل متفاوته شننه د ازادي رادیو په ومورز کې مهیروي.
نام کا دیدی کی